ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋದೇ ನಂದ ನೆಹರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರಾಜಪಾಳ ಸಮ್ ದ ಫರ್ವರಿ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ದ್ವೈ ಮನೆಠರ ವಕ್ತ ಶಿವರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಅತ್ನಿಮಿ ಬಜೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶಿವಿದಿ ಅತ್ತ ಬಜೆ ಔ ದಲ್ತಾ ಪೊ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಗುಲ್ ರಸ್ ಔ ದ ಶಪಿ ಲಸ್ತಿಮಿ ಬಜೆ ಶಿವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ನಿಮ್ ಸಾತಾ ಖಬರಿ ಪರವನ ಕಿದರ್ತಾ ಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವಲ್ ತಾಸ್ತವಳಾಂದಿ ಕೌ ದ ಮುಹಿಮು ಖಬರನು ಸರ್ಟಕಿ افغان چارواکی وای ختیس ایالت ننګرهار کې د امریکای په ډرون حمله کې د داعش تون ربا ډلې ریډیو تباہ کړی شوی دی. د شام کورنۍ جګړې ختمون لپاره جنیوا کې په داسې حال د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې نن به هم خبرې اترې روانې وي چې د شام پوځ د یاغیانو پر ضد غټه حمله کړې او د امریکای صدارتي مقابلې په اولنۍ مرحله کې په آیووا ریاست کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو خپل ترمنځ مقابله کې تر دې دمه د ډیموکرات ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز تر ټولو وړاندې دي. اوس وخت دی د خبرونو تفصیل ته. افغان چارواکی وای ختیس افغانستان کې د امریکای په یو ډرون حمله کې د داعش تون ربا ډلې ریډیو تباہ کړی شوی دی. افغانستان ننګرهار ایالت د پولیسو بیان حضرت مشرقی وال وای صف امریکا ته ویلي د ډرون حمله د ممن په غریزه سیمه کې شوی ده. تر اوسه په حمله کې د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي راغلي. د افغانستان د دفاع وزارت هم د دې خبرې پخلی کړی دی چې د خلافت غږ په نوم ریډیو په ډرون حمله کې تباہ کړی شوی دی. امریکایي چارواکو تر اوسه د حملې پخلی نه دی کړی. د داعش ریډیو د دغه رپورټونو په سختۍ سره تردید کړی دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د یو ځایي عدالت لخوا دلال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز ته د گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکولونه انکار کړی او پولیس ته حکم کړی هغه د نن په عدالت کې وړاندې کی. اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج د ګلپورز د مقدمې ابرونې په وخت ویلي مولانا عبدالعزیز ته عارضي ضمانت ورکول شي او نو د هغه لخوا جمع کړی شوی خواست منظورول شي. د مولانا عبدالعزیز پر ضد د اپاری پولیس تانه کې د جنوري په 13مه نیټه په دې بنیاد د مقدمه درج کولو لپاره درخواست جمع کړی شوی چې هغه په خپل فیسبوک په پاڼه یو ویډیو خپره کړې و چې پکې دلال مسجد مولا په ملک کې د فرقیز نفرت او د شیعه مسلمانانو خلاف نفرت راپارولو کوشش او د شیعه مسلمانانو خلاف تشدد راپارولو کوشش کړو. د شام کورنۍ جګړې ختمون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی میسټورا د ګلپورز جنیوا کې په داسې حال د خبرو اترو پلار ساتلو کوششونه جاري ساتلي چې د روس په مرسته د شام حکومت ته یاغیانو پر ضد یوه بله غټه حمله کړې. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د شام حکومت او د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ترمنځ د ګلپورز کېدونکې خبرې د نهې ورځ ته ځنډولې شوې دي. ډیمیسټورا د دې پزې په سرکاري توګه خبرې جاري ساتلو اعلانولو وړاندې د شام اپوزیشن غړو سره د دوو ګنټو پورې خبرې اترې کړې دي. خو د اپوزیشن غړي وایي په ملکي روان تشدد د خبرو کمزوري عمل په لار کې خنډ جوړېدای شي. د شام حکومت د مدایا ښار ته د ضروري خوراک او د وایانو کانوای اجازت ورکولو باندې راضي شوی دی چېرته چې د خوراک نشتوالي له وجې په زرګونو خلک مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو چارواکي وایي جنیوا کې د شام حکومت سلاکارانو په اصولي توګه تړون کړی دی خو دا یې نه دي ویلي دغه کانوای به کله مدایا ښار ته رسي. ټرکونه به د شام حکومتي ځواکونو د ګیرې لاندې مدایا ښار او د یاقیانو د ګیرې لاندې کفریا او فوا ښارونو ته لیږلی کیږي. شام او عراق کې د امریکایي ځواکونو کمانډر وایي دوی کوشش کوي چې دغه دوه جنګ ځپلي هیوادونو کې داعش تون ربا ډلې ته شکست ورکولو لپاره د نورو امریکایي ځواکونو لیږلو په ځای دغلته موجود ځایي ځواکونو سره همکاري کوي. لیفټیننټ جنرال شان میک فارلینډ د ګلپورز خبریالانو ته ویلي په داسې حال چې دوی عراق او شام کې د داعش خلاف خپل کمپین غځوي دا امکان زیات دی چې دوی ته به د نورو صلاحیتونو لپاره د زیاتی ځواکونو ضرورت وي. او د امریکې صدارتي مقابلې په اولنۍ مرحله کې با په آیووا ریاست کې د ډیموکرات او ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوارانو خپل ترمنځ مقابله کې تر دې دمه د ډیموکرات ګوند هیلری کلنټن او د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز تر ټولو وړاندې دي. خو د امریکې ځینې میډیا د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز کامیاب ګرځولې دي. تر دې وخته پورې هیلری کلنټن 100 درجې د سینیټر برنی سینډرز نه وړاندې ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم اوریدل، افغان چارواکي وایي چې ختیځ ایالت ننګرهار کې د امریکې په ډرون حمله کې د داعشتونره بډلې ریډیو تباه کړی شوی دی. د افغانستان یو شمیر چارواکو هم دغه حمله او د خلافت ریډیو په نوم د ریډیو سټیشن د تباه کولو پخلی کړی دی، خو داعش ریډیو د دغه خبرونو تردید کړی دی. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د امریکا ډرون جاز په یو برید کې د داعش ریډیوي خبرونه ختمی کړي دي. د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت د پولیسو وایان حضرت حسین مشرقی وال وایس اف امریکا ته ویلي د مامند غریزه سیمه کې ډرون جاز دغه برید تر سره کړی دی. د زیاته کړه چې دغه برید کې د مرګ جوبلو په حق لبنې کوم تفصیل نه دی معلوم. د افغانستان د دفاع وزارت هم میډیا ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې ګینه د خلافت ریډیو غلی کړل شوې ده. ولی امریکایي چارواکو په دې حق لبنې څه نه دی ویلي. د داعش خلافت ریډیو په ټویټ پیغام کې دغه تمامه دا ویرت کړی دی. دوی وایي د خلافت ریډیو غږ د غلی کولو د کابل ګوډاګي حکومت د غداوی به اساسه دي چې ګنې تباه کړی شوی. دغه ریډیو د تیرو دو میاشتو راهسې د پاکستان او افغانستان په سرحدي پوله یو خوا بل خوا خلک د لوی ویرې سره مخ کړي دي او ورته دړکې ورکول کیږي. کوم ریډیو چې د ګرځنده ټرانسمیټر نه خبرونه خبروي، هر ورځ دغه خبرونه کې د حکومت پر ضد پروپاګانډي کیږي، داعش ته خلک رابلی، سرکاري چارواکو ته دړکې ورکول کیږي او پکې د داعش وسلوالو سره مرکې هم وړاندې کول کیږي. د افغانستان حکومت څو واره ناکامه هڅې کړي چې دغه راډیو لمین زیوسی. د دفاع وزارت وایاند دولت وزیری هم وایي چې د دوی امنیتي عسکر وړاندې هم دوه واره دغه راډیو بند کړي وو. د اچینو لسوالی یو زید تن عبدالقیم وایس اف امریکا ته ویلی دی چې تیر شپه د پاکستان پولی ته څیلمه دغه اولسوالی کې جنگی جازونو درنه بمباری کړی ده. دی وایي د بمباری وروستو د ریډیو خبرونه هم بندې شوی. دا په داسې حال چې پرون د پایتخت کابل د پولیسو یو لوی مرکز سره نږدې شوی ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 40 پورې کسان وژل شوي دي. د کابل د پولیسو د پلټنه کوونکي څانګې مشر ویلي په دغه ځای کې څوکۍ باندې ماموره امنیتي عسکر سمدستي دغه تن پیژندلې او د پولیسو مرکزی دفتر ته د تګ نه وړاندې یې چې کله دغه برید کوونکی ودراوه نو ځان پورې تړل شوي چاودیدونکي مواد یې وچول او چاودنه یې وکړه. د برید کوونکې د افغانستان دښمن وباله او د برید یې په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د افغانستان طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ډلې وایان خبریالانو ته لیږل شوي پیغام کې ویلي چې ځانمرګي برید کوونکي د پولیسو د مرکز لوی دروازې سره څیلمه په غونډه کې ناست د پولیسو مشران په هدف کړی دي. د ناټو د مرستیاله مشن وایان ویلي د حمله افغانستان کې د قانون احترام او هغه خلک چې هر ورځ د افغانانو دفاع کوي په هغو د طالبانو ناکامه هڅه ښکار کوي. د ویل څوک چې د افغانانو دفاع کوي په دوی حمله کوونکي هیڅکله هم په ملک کې امن نشي وړاندې راوسته. په اني حال کې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره زمینی برابرولو په غرض د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان چارواکي د رواني هفته په اخر کې یو بل غونډه کوي. د خبرو کې د څلور واړو ملکونو نمائندگان خبرو ته کینی، بلخو افغان چارواکي وایي چې د طالبانو او د افغان عسکرو ترمنځ په انخته کې د بجلی لوی لاین د تباه کېدو وروستو تر دې وخته نه دی جوړ کړی شوی چې لکه بله یې نیم کابل او بغلان ولایت ته د بجلی رسد بند شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د جګړې او خراب موسم په وجه د دغې لاین جوړولو کار د زنخ کار دی. دا هم ویل کیږي چې وسلوالو د غزای کې درانه ځمکني بمونه یا ماینونه خښ کړي دي. طالبانو دا خبره رد کړې چې ګنې د بجلی تارونه دوی قطع کړي. زیاتوي چې دغه د سرکاري پوز لخوا د بمبارۍ په نتیجه کې شلیدلې دي. د بجلی د نشټوالي په وجه زیات خلک کابل کې د مشکلاتو سره مخ دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د یو ځای عدالت لخوا د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز ته د گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکولو نه انکار کړی دی. پولیس ته یې حکم کړی دی چې هغه د نن یعنی د نهایي پورس په عدالت کې وړاندې کړي. په مولانا عبدالعزیز باندې په اپارا تانه کې د جنوری په 13مه نیټه باندې د مقدمې درج کولو لپاره یو درخواست جمع شوې و چې هغه په فیسبوک وبپاڼه باندې یو ویډیو خپره کړې و چې پکې دغه مولانا په ملک د فرقیز نفرت او د شیعه مسلمانانو خلاف تشدد راپاره بولو کوشش کړو. نور حال په دې حق باندې زمونږ همکار شعیب زاده په نیویارک کې د ډیو ریډیو سلنکار پیر زبر شانه پوښتلې.
جی اوس پورې خو داسې ښکاري چې دی به پته به لګي خو کېدی شي دی حاضر شي. دې چې حکومت هم سیریس ښکاري دی پرې دی حکومت باندې دباو دی او دی کوشش دی چې څه داسې طریقه سره عبدالعزیز کور ته راولي. په دې چې د باندې کیسونه دي او دغه چې کوم ضمانتونه و هغه رد شوي دي د ته ویل چې دې حاضری وکي او دوباره د ضمانت پر درخواست ورکي. خو دې سره به موږ مخکې چې کوم مولانا عبدالعزیز بیان راغلی او کې دا ویډیو چې حکومت ما خامخارا غواړي او دا سیم کې دي شي چې وکیل می پېښ شي ما طرف نه او ما پېښ کوي نو ماته داسې سازگار ماحول جوړ کی او زه پته لګی چې دې سازگار ماحول نه دې سم مقصد دې دلته حکومت ته پرابلم دا دی چې یو خو سیاسي حکومت دی بیا داسې ګروپونه داسې مذهبي جماعتونه سره دوی سیاسي اتحاد هم دی نو هغه پر ډېره ګرانه ده چې هغه په عبدالعزیز باندې لاس واچوي. او دوم دا موږ دا هم ګورو چې آی عبدالعزیز باندې چې کوم کیسونه دي په هغه کې دته سزا هم کېدیم شي یا نه شي یا داسې قانونونه شته چې هغه په ترو دته سزا ملاوېدی شي نو دا ټول خبرې به سبا پته ولګي. خو ما اندازه دا ده چې کېدی شي د پېښې سبا وګورو به موږ.
پیر زبیر صاحب د موجوده حکومت باندې د مخالف غوندونو لخوا نیوکه هم روان دي چې دی ځنې مذهبي غوندونو مشران چې هغه د نفرت ډکه ویناګانې کوي یا په ځنو سیمو کې بد امنیت خطر هم دی او بیا په نږدې ورځو کې د مخالف غوندونو مشر چې کوم دی خورشید شاه هغه په چودري نثار باندې نیوکه هم کړې وي چې په اسلام آباد کې مولانا عبدالعزیز دی یا د غشانتي پنجاب کې داسې مذهبي مشران شته. حکومت یا مرکزی حکومت یا د پنجاب حکومت په غو ځان غلې کړي د مرکزی حکومت یا د پنجاب حکومت غټي مجبورې څه دي چې داسې کسانو خلاف کاروایی نشي کولای؟
اول خو ما تاسو پنجاب خبره وکړه هلته خو سیاسي اتحادونه دي هغه په وجه نه دوی باندې لاس اچول ګران دي او بل هلته پارټیانې مضبوطې دي هلته لوکل خلکو کې هغوی اثر رسوخ شته نو بل سیاسي حکومت دی دوی داسې ذمواري نه شي اخیستلی چې حالات داسې خراب شي لکه مخکې څنګه مشرف په ټایم کې شوي وو د سوجوالال مسجد دواره چې کومه واقعه شوې وه حکومت ډېر په طریقې سره ډېر کوي لګیا دی. خو دې سره سره ما څنګه اول لوګ چې کله پورې داسې قانونونه نوي داسې لیجسلیشن نوي شوي په اسمبلی کې کریمینل کوډس ریفارمز چې کوم نېشنل اکشن پلان کې ویل شوی چې هغه نوي شوي او کله پورې چې کوم په عدالتي کاروایانو کې دا کوم ګیپ دی او کوم اکه داسې ګیپ دی چې کوم نوځنا د خلک لکه مولانا عبدالعزیز غونډه خلک فائدہ واخلي او وی قانون نظام خلاص کی چې کله پر هغه خلګان نه پوره شوی نو ما نه د خیال ته دا حکومت په دې پوزیشن کې چې هغه سره افیکټیو یو خا ډیر په اکشن واخلي مولانا عبدالعزیز په خلاف.
پیر زبیر صاحب ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو
ډیره مننه.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوردونکو څنګه چې تاسو په سر کې هم اوریدل د امریکې په آیووا ریاست کې نن کاکاسس شبي دا د امریکې د دوه غټو ګوندونو ډیموکراتیک ګوند او د ریپبلیکن ګوند د خپلو امیدوارانو ترمنځ د مقابلې اولنۍ مرحله ده. د دې وروسته به په یو شمیر نورو ریاستونو کې کاکسس او پرایمریز کیږي چې هر یو ګوند یعنی ډیموکراتیک ګوند د کم یو امیدوار انتخاب کوي د صدارتي مقابلې لپاره او ریپبلیکن ګوند د کم صدارتي امیدوار انتخاب کوي. په کاکسس کې نن د ریپبلیکن ګوند ټیډ کروز په اول نمبر راغلی دی. تر اوسه پورې 99% رای د ریپبلیکن ګوند شمارلې شوې دي او د هغې تر مخه ټیډ کروز چې د ټیکساس ریاست سره تعلق لري هغه په اول نمبر راغلی دی. په اول نمبر باندې ټیډ کروز راغلی دی. په دویم نمبر ډونلډ ټرمپ دی او په دریم نمبر ورپسې مارکو روبیو راغلی دی. ډونلډ ټرمپ یو ارب‌پتی صدارتي امیدوار دی د امریکې ریپبلیکن ګوند لخوا هغې ودرېدلې دي. تر دې وخته پورې هیلری کلینټن د ډیموکراتیک ګوند لخوا تر ټولو وړاندې 50% هغې رای ترلاسه کړې دي په آیوا کاکس کې او برنی سانډرز تر اوسه پورې یو کم 50 رای ترلاسه کړې دي. خو داسې معلومیږي چې هیلری کلینټن به هم په دغه اولنۍ کاکس یا مقابله کې اوګټي یا مخکې به راشي. خو تاسو ته به وایو چې د آیوا چې کوم کاکس دی په دې وجه باندې اهمیت لري چې دا د ډیموکرات او د ریپبلیکن ګوند خپل ترمنځ امیدوارانو کې او یو اولنۍ مرحله ده د صدارتي مقابلې لپاره. او هم د دې له وجې ورته اهمیت ورکول کېږي چې کوم امیدوار هم په دې کې اوګټي نو خلک هغه ته زیات اهمیت هم ورکوي، په میډیا کې هم هغه مخې ته راشي. خو ضروري نه ده چې په دغه اولنۍ مرحله کې څوک په اول نمبر راشي، نو ګینه هغه دی د هغه ګوند صدارتي امیدوار وټاکل شي. ډېر وختونو کې داسې هم شوي دي چې یو صدارتي امیدوار دغه د آیوا کاکس یا اولنۍ مقابله نه وي ګټلې، خو د هغې باوجود هم هغه وروستو په یو شمېر نورو ریاستونو کې د صدارتي زغل د ګټلو له وجې هغه صدارتي امیدوار د خپل ګوند لخوا وټاکل شي. نو تر دې دمه چې کم ووټینګ شوی دی او کم نتیجې راغلي دي، د هغې تر مخه د ریپبلیکن ګوند لخوا ټیډ کروز د آیوا کاکس یا دغه مقابله ګټلې ده. په دویم نمبر ډونلډ ټرمپ راغلی دی او په دریم نمبر مارکو روبیو راغلی دی. دغه شان د ډیموکراتیک ګوند لخوا په اول نمبر هیلری کلینټن ده د 50% رایو ترلاسه کولو سره، او په دویم نمبر برنی سانډرز دی. خو دغه مقابله لا روانه ده، اخیری حتمی نتیجه به لا وروستو اعلانیږي. موږ سره اوسئ، یو شمېر رپورټونه نور هم لرو. دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس راځو د شام د کورنۍ جګړې د ختمون لپاره په جنیوا کې د ګل پورس خبرې اترې د ځنډېدو وروستو دا به نن یو ځل بیا شروع کیږي. د شام د حکومت د نمائندگانو او د اپوزیشن غړو ترمنځ د ملګرو ملتونو د خصوصي یا ځانګړي استازي سټیفن ډی میسټورا د قربتوب لاندې دغه خبرې اترې کیږي چې څنګه د شام د 50 کالو راهسې روانې کورنۍ جګړې یو سیاسي حل را وستې شي. یو رپورټ پې د وایس اف امریکا تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د شام مخالفه ډلې یو ویان تیر ورځ ویلي چې د دوی د ډلې لخوا د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته د بشري مرستو د رسایې اجازه ورکولو او هوایی بمباری ودرولو په غوښتنو باندې ورته د ملګرو ملتونو استازي سټیفن ډی میسټورا لخوا یو مثبت جواب ملو شوی دی. د دې سره سره د مخالفه ډلې یو استازي تیر ورځ خبرې اترې کامیاب بیان کړی دی. په مخالفه وفدونه وایي چې مخ په زیاتې تشدد دوړوان د سخا نازکه پروسه کې خندان اچولی شي. د مخالفه ډلې استازي فرا اتاسي په دې حقلاس داسې ویلي دا وایي چې مخالفه ډله د شام پولیس ته ورپېخ مشکلات لري کول غواړي. نو دغه وجه ده چې تاسو د مخالفه ډلې نه د حکومت سره د جوړجاړي غوښتنې نشئ کولی چې په هوایي بمبارو او تشدد کې زیاتوالی مخ په زیاتې وي. د شام د حکومتي اړخ لخوا د وړاندې نه د کم شرطونو نه کې خودلو غوښتنه کیږي. حکومتي استازي بشر جعفری وایي چې د شام حکومتي وفد د هیواد د مسلې یو سیاسي حل معلومولو باندې یقین لري. په دې خبرو کې مخالفه اړخ لبا د پولیس او سنجیدګۍ خودل پکار وی، خو د مخالفه ډلې رضا کول او په دې خبرو کې د برخه غستلو ذمہواری د ملګرو ملتونو استاذ سټیفن دی مستوره په وګو باندې راځي. دی وایي چې څه پلان دی او په حقیقت کې د دې ملاقاتونو څه مقصد دی هغه ټول زه بیانوم. هغوی زما سره د خپلو ځینې حالاتو تبادله کوي او هغوی به ما او تاسو خبروي چې کله او څنګه هغوی د دې عمل برخه جوړېدی شي. او زه خوشبینه او باوري یم ځکه چې دا یو تاریخي موقع ده او د لاسې نه دی ورکول پکار. سرچینې وایي چې مخالفه ډلې د دې مستوره یو وړاندیز باندې غور کوي چې ورسره به هغوی پاتې شي او د دې خبرو به برخوي. خو د شامي حکومت او روسیا لخوا په خپلو بریدونو کې زیاتوالی د ملګرو ملتونو د استازي د مستوره د وړاندې نه ګران کار کې نور مشکلات اچولي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د په سویلي امریکایي هیوادونو کې د ماشی د لاسا خوریدونکو زیکا وایرس اوس د نړۍ لپاره یو غټ چیلنج او خطر جوړه شوې ده. او د صحت نړیواله اداره وایي چې دا د کال 2014 او 2015 د افریقایي هیوادونو د ایبولا وایرس په رنګ د ټولې نړۍ لپاره یو غټ چیلنج په داسې حال باندې جوړېدای شي چې دغه وایرس ته یو نه بل ته لګي او بیا د سویلي امریکایي هیوادونو نه چې کم خلک د نړۍ نورو ملکونو ته پرواز کوي هغوی د ځان سره دغه وایرس وړلی شي. د وایس اف امریکا رپورٹ په تاسو سره زموږ همکارا فوزیه انجم وړاندې کوي.
تیر کال د ایبولا د وبائی مرض ویره وه چې د هر چا زړه یې په موټی کې نیولی و. څه په خوارو چې د صحت عالمي ادارې په کوششونو دا بلا په کابو کې راغله، نو اوس دا د زیکا وایرس خطره ده چې سر راوچت کړی دی. دا وایرس د یو ماشي له سبب خورېږي او چې امیدوارې ښځې وچیچي نو د هغوی ماشومان چې بیا وزېږېږي د هغو سرونه بې درېغه واړه وي. له دې وجې ذهني او بدني توګه باندې ود کولو نه هم محرومه پاتې شي، بلکې د پیوس کولو د عمر ماشومان وچی چلو نو د هغوی اعصابي نظام هم نقصان عمومي. دا خطر په زیاتې دوده چې هسنه زیکا وایرس په همه دنیا کې صحت د پاره یو خطر جوړ شي، ځکه چې دا د ماشو لالارې خوریدونکو وایرس د امریکای په سیمو کې ډېر تیزی سره په خوریدو دی او د سفر کوونکو لالارې نور بر اعظمونو یا لو اوچته هم چاچا مسافر سره دغه وایرس ورسېدل دی. دا وایرس په خاصه توګه امیدوارو ښځو لپاره غټه خطر لري. په لاتینی امریکا کې د واکمنو چارواکو له اړخه داسې ګامونه اخیستل شروع شوي دي چې دا وایرس وبائی شکل وانخلي. کوکوټو نومې کولمبیان ښار کوم چې د زیکا وایرس له لاسه سخت اغیزمن شوی دی، هلته د فیومیګیشن یا سپری کولو مهم شروع شوی دی چې ماشي ورسره او تختول شي. دغه د صفائی کولو والا ملازمانو ته دا کار هم حواله شوی دی چې دغلته اوسیدونکو خلک هم په دې پوهوي چې ځان به د دې خطرې نه سرنګ بچ ساتي. د کوکوټا میر یا مشر خبرې کوي او وای
وی یوز د کلینینګ کمپنیز ټو اکسپلین ټو د ریزیدنټس
د صفائی کار کولو والا کمپنیانو ته ویلي دي چې دلته اوسیدونکو خلک په دې پوه کړی چې دا د خاریه پسیمه کې صفائی لسه وجه کول کیږي لګیا ده او دا کار مونږه لسه وجه کوو او دا چې مونږه بدلته کور په کور ګرځو او دوی به پوهیو چې د اوبو نه ډک سلوخ دې سرګند نکې دي، ځکه چې صرف په دوه ورځو کې دې اوبو کې ماشي هګۍ او بچی واچوي او دغه نه زر په زر بیا غټ ماشی جوړ شي او هر خواته خواره شي. هم دغه شان کوششونه د لاتینی امریکا په نورو ملکونو کې هم روان دي. ویل شي چې د دې وایرس د خطرې سر د برازیل نه شروع شوی وو چې کله هلته د وړوکي سر والا ماشومان زیږیدل شروع شو. اوس په هما برازیل کې امیدوار ښځې سخت ویریدلې دي. په امریکا کې هم د زیکا وایرس څو کیسونه مخته راغلي دي. ولې په کوم چا چې هم د دغه وایرس اثر شوی دی نو هغه وخت چې بهر چرته د یو ملک په سفر لاړ وو. امریکا کې صحت سره تړون لرونکو چارواکو شورو کې خدا خبره کړې ده چې په دغه ملک کې د دې مرض د وبا پر رنگ خورېدلو خطره نشته. ولې چارواکي دا هم وایي چې مونږ د دې وایرس صدغټ وبا شکل اخیستلو د خطرې قابو کولو لپاره تیاریانې جاری ساتلې دي. هر کله چې زیکا وایرس صرف په دو هفتو کې د سوار لسونه تر 25 ملکونو پورې خور شو نو د صحت عالمی ادارې WHO تیارې کړې دي چې د فروری په لومړۍ نیټه به په دې لړ کې یو ایمرجنسي یا بیړنۍ غونډه کوي چې د دې خطرې د قابو کولو په لړ کې سلام مسلحت.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
گران اردونکو هم په دې باندې به سو شیبو کې زمونږه دا د نیمه غنټې خبرونه او د سهار د درې غنټو پوره خبرونه سر تر رسیدي. خو یو ځل به بیا تاسو ته وایو چې په امریکا کې د صدارتي مقابلې لپاره دا وخت چې کم کوششونه روان دي نو تر دې دمه پورې دواړه سیاسي ګوندونو ډیموکراتیک ګوند او ریپبلیکن ګوند د امیدوارانو ترمنځ په رسمي توګه باندې اولنۍ مقابله په آیوا ریاست کې شروع شوې ده. او په آیوا ریاست کې تر دې وخته پورې چې کم د ووټونو شماره شوې ده نو په ریپبلیکن ګوند کې ټیټ کروز په ټولو امیدوارانو کې په اول نمبر راغلی دی. په دویم نمبر مارکو روبیو، بخنه والنه، په دویم نمبر باندې ډونالډ ټرمپ چې ارپتی دی هغه راغلی دی. او په دریم نمبر باندې مارکو روبیو دی. دغه شان د ډیموکراتیک ګوند دوه امیدواران هیلری کلینټن او برنی سانډرز د یو بل سره برابر دي. تر دې دمه چې کومه شمیره شوې ده د ډیموکراتیک ګوند هغه 90% شمیره شوې ده. کلینټن 50% د رای ترلاسه کړې دي او برنی سانډرز د وروستۍ چې کومه شمیره راغلې ده د هغې تر مخه یو کم 50% رای ترلاسه کړې دي. خو په ځینې وختونو کې دا دواړه 50-50% هم شي. موږ به تاسو له دې نه هم په راتلونکو خپرونو کې بیا خبرو. تر دې د وخته پورې زه محمد اکرام، زما همکار اشفاق مومن او د خپل پورا ټیم سره ستاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.